سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لاسه دې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسیويش 25 مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه دول شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پر مخ وټړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا څنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوی دی او د سالنګونو د ساتنې او څارنګ ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پات شوی کسان وشخوری و خوندی زوی نوتی و لیکتوی بلور تا دا درنو وارو لاملا دا بامیان کابل ترمنز دا حاجیگه کوتل پسیمه که هم لار تلر شویده هم در از دا بامیان دا یکاوالنگ او پنجاب لسالیو ترمنز دا شاتو کوتل پسیمه که درنو وارو توپان لار بنده کرده داروبای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشروعای په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې د خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. غلی بورل پرونې غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. یو بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې بار دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخل شوي دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو حدسو تیرونه نتیجه ورنه کړه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولی زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته، خو دای نه دي ویلي دي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د توریزم ضد څانګې ادا کړې وه چې درې تنه افغانان یې نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي. اوکراین د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکې برید کړی دی. د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبرې ژانس ته کړې ده. چارواکو ویل چې تلفات نه دي اوښتي، خو د برید له امله د ودانۍ د مخکنۍ برخه زیانمنه شوې او شیشې هم مات شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم دا عایده نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلای شئ. وړاندې به سره په خبرونه کې دا واوري چې د وروستي وروښتونو له کبله د سالنګ لارې سربیره چې د ترافیکو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په نورو کومو سیمو کې د ترافیک پر مخ لارې تړل شوي وروستي جزئیات به درسره شریک کړو. همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل خبرې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې، وړاندې به یې په تحلیل کې هم درسره شریک کړو. په دې اړه به هم چې د طالبانو ځواب ته اندېښنو ته څه هم جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې د دغې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله خلک بیکاره شوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي.
د دې تر څنګ د بیکارۍ سربیره فقر خلک څومره ځپلي دي،
حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاسې نیولی دي.
چې دغه اوریدونکی زموږ له کوم ځای موږ ته دا پیغام پریښی دی درته وړاندې په پیغامونو کې وایو. نور مطالبه هم شته، داس ملتیا وغواړم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې در په ټولنی د بهرنی سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله ویل دا وضعیت نور د زغم نه دی په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو کمیسون آتش پیتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی او د افغان نجونو ښځو د حقونو او شمیر فعالانو په خبرو کې په افغانستان کې د نجونو وضعیت استراری بللای دی ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خوځو څنډه تکول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې و ویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی افغانستان سینز ټو بی فورګاټ ته وای دا څرګرکاري چې افغانستان هیر شوی دی مګر بشري سیاسي اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له عمله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساره و بالا وضعیت کړه دا هیواد باید لا یادونه وستل شي خغلی بورل امنیت شورا ته په خپل خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ خو تر څنګه په طالبانو د فشار راوسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خو دلې خو وړاندې بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي ولخوا د خصوصي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی انجونی او خزل خپل حقوقو به برخي شوی او تاوتریخوالي سره مخ دي
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزل او انجونی د زده کړو او کار له حقوقو به برخي دي
د انجونو او خزو د حقوقو فعالین نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت پونم جوړ شوی و لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید پر رسمیت وپیژني حغې په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډه کې د افغانستان په اړه لجوړ شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو په کړونو د نیوکه ترڅنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله لودوی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی
طالبانو ته هر اونۍ 20 میلیون ډالر ورکول کیږي په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې د نیدلودي دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اړتیا لري کلری د سیمې هیوادونو ډیپلوماټان ولېږي او دوی ډیپلوماټان یې منلي
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتل تعامل پرته بل لار نشته همدا ډول د افغان جنو خو د حقوقي او شمیر نور فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والي ولري د دوشنبې پر ورځ هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و
پراپور کې مواردل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و او له ملګرو ملتونو غوښتي و چې پر طالبانو فشار زیات کړي هغه په خپل خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو انجونو وضعیت نور د سخم وړ نه دی په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقوقو فعال دیو پتنګ هم را سره په استودیو کې وصل شوې ده اغلی پتنګ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر اغلی کته سره ته وای د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل ویلي دي چې افغانستان یا افغان انجونی او خزي باید هیر نه شي فکر کوي په دغه روستي کال کې په 2023 کې افغان انجونی او مېرمنې څنګه چې باید مطرح شوی وي او نړیوالو ورته پام کړی وي هیر شوی دي
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټولو هغه سوشل ورک انسټیټیوټ سلامونه ترماس وړاندې کوم زه فکر کوم چې هغه کوم شوار چې نړیواله ټولنه یې همیشه ورکوي چې موږ باید افغان مېرمنې یې نشي دا خو موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسۍ د چوکاټ په ادبیاتو کې د خبرې کوي خو که چېرته حقیقت را شو د افغان مېرمنو پروا نه اروپای ټولنه د ملګری او متاسفانه چې موږ تاسو خپل حکومت هم وینو چې توجه ډیره کم او دغه یو راستر بلې خپل کویدار نورم ډیریوی زه په دې باور باندې نه یم چې سکال به کوم ډیر اساسي تغیرات براشي که چیرته په امریکا کې سیاست بدل شي او رئیس جمهور پکې بدل شي او هلته یو بل ګوند راشي کیدای شي چې د افغانستان د پاره دوی یو بل پلان ولري او په ستراتیژي باندې به دوی مخته راشي چې دوی فکر کوي چې د کیږي ګټوره وي د هغوی هیواد لپاره تو چې د امریکا سرنوشت نه وي معلوم څه فکر نه کوم چې د افغانستان خپل ډیپلوماسي یا چلند چې د طالبانو سره پیدا کیږي په غږ به کوم اساسي تغیرات راشي
فکر کوي که په امریکا کې جمهوري پلان وخت ورسیږي ډیموکراټان وخت ورسیږي کمی وي د افغانستان په ګټه دی
ګوریا چې په کوم شهر یو کړه دوی د ګوندونو نه وخت ورسیږي دوی به امریکا په خپل ملي ګټه اول خوندي کوي خو که چېرته ترامپ راشي زه په دې باور باندې ما چې کېدای شي چې هغه کوم سیاست چې دای به غواړي چې هغه به ډیر فرق ولري د جوی بایدن د سیاست نه ډیر امکان لري چې هغه کوم قیدات چې ضروری دي یا هغه فشار چې ضروری دي په طالبانو باندې راول شي هغه کېدای شي راولي یا هغه کوم غوښتنه چې ترامپ هغه وخت کې درلودلې چې عادي باید په افغانستان کې امریکا باید د خپل بیسونه ولري کې د جدي ټینګار وکړي نو هغه چالش د طالبانو سره هغه رفتار طالبانو سره بدلیږي نو د دوی خاطر باندې چې پلان هغه کوم فشار چې ضروری ګڼل کیږي نشته ور باندې په طالبانو باندې په خاطر باندې دوی هم د میرمنو په برخه کې ډېر توجه لري
هغه لپتنګ تاسو مخکې دا ونه وکړه تر څو چې امریکا سیاست کې بدلون نه شي کې د شي طالبانو برخورد هم داسې دوام وکړي ولی کوم هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دي کوم افغانان چې د نن دي دوی خپل د افغانستان لپاره هتا د خپل حکومت افغانستان پر داس پلان لري تر څو چې امریکا له پلان سره راځي او بل اخر سیاستونه بدلیږي
ګورې افغانستان یو هغه هیوادونه نه ده چې موږ تاسو وینئ چې کومه کومه تزارت لري نو خپل خپل سر باندې ځنې پریکړې هم دوی نشي کولای چې چیرته کولای شي موږ تاسو وویل په جمهوریت کې هم متاسفانه نشه موږ تاسو زیاتره پریکړې د امریکا په سیاست باندې تړلې وي نو اې دې په خاطر باندې چې فعلا په فیلی واکمنه باندې چې موږ فشار چې ضروري ګڼل کیږي نشته نو دوی هم په دې باندې پیږي چې امریکا کې فعلا ټول د دوی سیاستمداران په خپل ټاکنو باندې مشروب کی افغانستان حاصل اند دوی په ژوند دی اگر نړیواله ټولنه کومه خبره چي کوي یا زموږ تاسو د افغانستان د مازه یو د بیرون غدن افغانان چې بیا حق پورته کوي د میرمنو په برخه کې سید هغه مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په میرمنو باندې خپل تفسیری وایو کړو هغه ستونزې باید هغه نړیواله ټولنه ته بیان کړو خو زفر کوم چې نړیواله ټولنه په دې نتیجې ته رسیدلې چې فعلاً په دې وخت په دې زمان کې دوی بغیر له دې چې تحمل د طالبانو سره وکړي پرته د دې نه دوی به نور څه کوم فشار نه ورونه راوړي
یعنی سیاسي باندې دغه کوم سیاستونه چې اروپایي ټولنه یا امریکا یا خپل طالبان په افغانستان کې بلیکي د دې قربانيانو میرمنې دي
بله شک نه صرف نن ورځ موږ تاسو وینئ په دې کالونو همیشه د افغانستان د سیاست قربانی میرمنه شوې ده که هغه خپل افغانستان کې سیاست بدل شوی دی اولی هغه نه خچنی ول شوی دغه میرمنه ته شوې ده په دې باندې قدګیران راغلي دي هغه ستونزې په افغان میرمنه باندې راغلي چې ته جګړم شوې ده قربانی افغان میرمنه شوې ده کونډه شوې ده په کې یتیمان ورته درغاوي شوې دي نو زه فکر کوم چې افغانستان میرمنه ډېر زیاتې قربانیان ورکړي دي دنتې په خاطر باندې د خپل افغانان چې د افغانستان په منځ کې دی او بیرون دی وختونه د فلی واکمنه نام دی کوي چې ګوره په دې افغانستان کې خودمو کولونه کولا جګړې وشولې ده د ساړه جنگ او د مختلفو جنگونو عاملین موږ تاسو وسو وو په تاسو ولې اوس په خپل پادشاهانو کې بدلون رامنځته کوي چې چیرته افغانستان په دغه رقم باندې مخترف شي او موږ تاسو میرمنې دومره چیرته پیدو د خپل افغانستان ته ضرر اوس موږ تاسو وینو چې لیدل کیږي کې
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې د خزو د حقونو فعال دی و پتنګ و چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو
داس ما حق دی
د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. دا سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د ترافیک پر مخ وتړل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واورو او توپان له امله تړل شوې. دا په سال کې د چې په دې لار کې بند پاتې شوې لسګونه مسافرونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل څنګه کارنه ورو
د سالنګ لوی لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت وایان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي. هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي. خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټول حرکت کړه، خو هغه موټر چې د شمال له خوا سویل تر روانو د شپې 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی ورته د تګ اجازه نه دا ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې د لار په کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او د چا مسافرینو ته څومره زیان وختي د طالبان حکومت وپوښتو. خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت وایان اشرف حق شناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وایان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حق شناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي. دا په روان جمعې کې څووم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سر او مال زیان اوښتی دی. تفصیل احمد چی برنورو.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 شپېته اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړې دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې په فورنیش، 15 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسک کې، یو په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمه والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتی ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړی. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوی. د روسیې د تاسو آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو وشتلې ده چې د ودانۍ مخکنۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بي پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانې په ریاژین، کاستوفو او کریشکي په نقشه کړې دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړي چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوی دی چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین له سرحده نږدې 215 کیلومتره لري پرته ده، د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیه خانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 114 کیلومتره لري د آریول په نوم د تیلو یو زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل. راپورونه مرکی او اوریدونکی
از به همدا هیواد په جنوب کې هلمند د ورشو په هلمند کې یو شمیر کسان د په بازارونو کې د ګرانیټ څخه شکایت کوي. د شه د کوم خوراکي توکو به په دغه ولایت کې ور شوې دي ورزو تفصيلي په راپور کې اورو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو کې په هم دی. هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری، د نرخونو په اړه قدر توام البته په دا جوړ چې خو بيخي د روژې دا اولی او چنونې دومه د بيخي پورته کړلې دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دا غشي په دوه برابر باندې وس نرخ نورم لوړ کړی دی.
نوم عبدالبشیر امدر، بالکل د روژې په خاطر باید دوه نه دي سوچ فکر وکړي چې پروژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماشام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه څه خیال سره شلې غواړي غشي دي ته ورسې دي په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دي سند پرونه سه کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصده او سلو فیصده پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضی دروازه پر دار دکاندار خپل وس نه دي سپمول.
پالشکرګه شهر کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې پروانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارک میاشت په خاطر ځانګړي تیاری نه نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نوري رنگارنګ میوي او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لدی ټولو سره سره هلمندیان د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي.
دولت شاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوکاندارانو سره کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شاروالۍ د خاص
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه ده ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کیږي، چار څه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دوکانداران ته راځي دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وسته پک ته دی وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوښت.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل دي او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیوازله لاسنیوي وکړي.
ازادي رادیو اوس به هم کندهار ته ورشو چې په کندهار کې یو شمیر کروندګار وایي وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهالې کروندې د وچېدو لږ وخت سره مخ دي چې لامل یې دوی اړه دي چې نورستي موده کډه وکړي. تفصیل په راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبری اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه شته ورکي؟ هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودي، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عبدالنافظ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم در غسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلې زپلې د پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډېمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ زپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار او ځکه میلاو نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشتې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، که د 10 روپی په واسه، که د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غز مشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تر راوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي، پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله کې دوله زر وو وسه ورشل زر کې، ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمون سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازده موټر چلوونکی یم.
جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شیب دی د کی دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسیونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2-3000 روپے نو دوی د خپل ګټه د پاره 2-300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته د زهرو کاروان لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پرمختل شوې د طالبان د ټولګ چار وزارت ویان محمد اشرف اخشناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لاتنیو بجور او روسه د لار د ټول وسایتو پرمخ بند ده بل ورته بیا د درنو واورو لامل د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګ کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې ده د اروپای ټولنې د بهرني سیاست تګلارې مشر وايي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی جوزف بورل د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته هم اندېښنه ښکاره کړې طالبانو تر اوسه د هغه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر هغې وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکړي دي یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده د کښتې د سفر پرون پیل کړی په ځکه په لسګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور بل لوګي مړه شي اسرائیلي پوځیان بیا ویلي دي چې د شمال لوري د مرستو شپږ لارې غزې ته داخله شوې دي نړیوال ټینګار کوي چې باید د غزې له خلکو سره مرستې وشي د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د بخښنې بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې په راډلي زندان د برید احتمال شته چارواکو څو ورځې وړاندې لدی هم ادعا کړې وه چې د درې افغانان نیولې چې له دوی سره وسلې هم یو غوښتل چې په راډلي زندان حمله وکړي او اوکراین نن د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکو برید کړی ده خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبري ایجنسی کړی چارواکو ویلي چې په دې کې مال خلکو ته ځاني زیان نه دی اوخته خو مالی زیانونه اوخته دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی خیخه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیاي ستونزو لامل شوی دی
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشي موادو لامل له ستونزو په تیر بیا هغې خیخې لامل له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړ شوی او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولې دي
ټول د ترخه خاطره دا ده چې د شسړی ته ورته په شک ورځي شک چې درو ورځ نو نه کې ناشته شي نه ولاړې د شي بس ټول ورځ په سرګردان دي شپه ورځ د کلی ونه ته به چې دا سه موټر څنګه ته تیر شو دا سه تیر شو بس اس به هیڅ شی بمني په تا بد شي لکه قیامت
د پروګرام په پای کې به ووري چې د زرغونی ماشوم د لویل لاسه پر لبسی زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونی زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده، دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې او چا څخه پور کړه.
یا خزی که همه والله این لاسه کیگی او پورم والله که صبرا کبی
نو ماشوم خواه گهی دای آقا خو پده نپویگی چه بگور که پیسی شتا کنا باید یو تخو ورکو
بس ما یو تخو ورکم کنا
نو تخواری ورکم
انا خپلی شدی ورکم کنا
کمی خپلی شدی وای نو ولی می تا دویل چه وچی شدی روڑا
وس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي او د طالبان حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکه د کوکنارو له بوټ څخه پاک کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبه په ورځ وړاندې سوراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلی چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د $1,200 څخه $802 ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډیری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی د وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تورې 10000 نفر نیولې دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
طالبان حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه
د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشئی مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د احتیاط سبب شوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشئی موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشئی موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشئی موادو خرڅول ډیر کړي، او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشئی موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشئی موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشئی موادو لامل له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي وو چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشئی توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده، او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجراوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر و، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
ګیل کاروم، استاذ کاروم، کار مې کوو، مکمل استاذ یم. دغه سې معتاد شوم، انډوالان سره ناستم، بس دغه سې یو ځل مي واله، بس هماغه انډوالان سره مې چې یو ځل والم دغه سې خوندې راکړو، بس نور معتاد شوم. 400 خو زیات وخت کېږي، 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاصې خبر نه وم، خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ما ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رس. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې هم داسې کار ته شوق نه کېدوم، هغه نشې ته به ناستم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بوځو، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زهیرو، یا به م کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې کاروبار ته، وښکلي هغه کلي کور کې هیڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست. دغه نشې نه پرېښود، نو دغه نشې کې به داسې وو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، که څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بد لګي. تر ټول نه ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته یوه رقم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانۍ. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کورواله باندې شک، د ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نه خسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دې سر مې بوتلیم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه راپرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر خوند به م ترې اخیسته.
ترنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی، خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است مثبت انگیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان سي پیدا کیږي، دغه د ایډ یا د نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت وي، سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړې، ولې د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیا ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا دریم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په اسپرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخشه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتلی ول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوچ ده چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، هغه وجداني کوم دغه بود یې قوي وي، هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد د سیور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې زرغونه د یو معتاد میرمن ده. دا د بیوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته، او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي، او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیس جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ واوغه نه یم، شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کم والله له لاسه کېږي، او پوره والله که څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
همدا خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دي ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چې میړه مې هم بیننګا عوام بیکاره دی
زرغونی خوده سلام علیکم
سلام علیکم جمیله خوره سلام میشه پرشه پدی تو شکه کی نه
بس هم دازای سم دی چال دی شه جوره یه
شکر تاسی که هستی
نمایشم دیوانی دازی جاری
ای خوره چه در تو وایم زه کمزوریم خپل شیدې نه لرم وچې شیدې ورکوم شیدې خلاصې شوې دي له لوږې ژاړي په کور کې پیسې هم نشته
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی
نه والله سرور خان څوک دی
وایي ډېر شتمن سړی دی ډېرې پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورسه کونډې څه زکات او خیرات درکې
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
تو ولی شرمیږې خو بیا وزله او غریبه ښځه یې دا خو بد کار نه دی
سمه ده ور به شم خو ډېره شرمېږم
مشره مشره یوه ښځه راغلې ده ویلې د سره وینم
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې
زوانه ده زوانه یو ماشوم یم په غېږ کې دی خو بیخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه
دا دی مشره دا اوس لېږم
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو
سلام علیکم رور جانه
وعلیکم سلام راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه دا راته وایې چې څنګه راغلې
ډېره غریبه یم میړه مې پوډري دی ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم هره میاشت راځه او پیسې دې اخله خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې
دا خو ډېره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی هر ډول کار چې وي کومی کالی پرېولل وي کور پاکول وي اشپزي وي
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو اشپز دوبي صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوه سه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې یا خدایا دا زما د بې غیرت میړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
استون دے غم دے رات پاس دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر رجد جے گر زن لے ونائی پخمو دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر رجد جے گر زن لے ونائی پخمو Oh,